ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری روهلا زدران نیک هلی او سلامونه ومني. د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د پاکستانی پور د سرتیرو لخوا په ځایي ولس تشدد د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي چې تر پای را سره مل شي. دغه ټول موضوعات په واوري له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د بوروال کاکړنه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په جنوبي وزیرستان کې د مځکې پر سر د شخړې هواري لپاره سبا جرګه رابلل شوې ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د توغندیو لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي او په نړۍ کې د کورونا وهلو شمیر تر 20 میلیونه اوښتی دی. په جنوبي وزیرستان کې د مځکې پر سر د شخړې هواري لپاره سبا جرګه رابلل شوې ده. د جنوبي وزیرستان اډیشنل مرستیال کمشنر فهید الله نن مشال رډیو ته وویل چې د دوتانیو او کرخیل وزیرو ترمنځ دا جرګه د سپتمبر پر 8 په واڼه کې رابلل شوې ده. د کرخیل وزیرو مشر ملک سردار علي نن مشال رډیو ته وویل چې دوی په دې جرګه کې ګډون نه کوي. د تور پورې کړ چې حکومت په دې مسله کې بي طرفه نه دی. خو فهید الله وویل چې انتظامیه هڅه کوي دا مسله د خبرو اترو له لارې هواره کړي. دا لاغه وروسته ده چې د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه ته نږدې د دې قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر لانجه کې څو ورځې وړاندې جګړه هم شوې وه. د شمالي وزیرستان یو امنیتي چارواکي وایي په میرلي کې یې د دوو وسلوالو ډلو قمندانان وژلي دي. د لوړ پوړي چارواکي چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د سپتمبر پر 6 د نومونه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل. لومړی کومندان وسیم زکریا نومیږي چې د اریانا په نوم د ډلې مشر و او دویم کس نور رحیم نومېده چې د حکمت روشان په نوم د بلې ډلې مشر و. د سیمو اوسیدونکو وایي د اریانا په نوم ډلې تر دې مخکې هم هلته بریدونه کړي. البته د حکمت روشان ډلې نوم په لومړي ځل په رسنیو کې راغلی دی. د افغانستان د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د توغندیو د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي مشال رډي ته وویل چې دا توغندي د سپتمبر پر 6 پر یو کور لګېدلې دي. دوی ویل چې په دې پیښه کې 15 ماشومان او یو میرمن وژل شوي او 4 نور ماشومان ټپي شوي دي. نوموړي ویل دا نه ده معلومه چې دا توغندي چا توغولي و. خو د ده په خبره د پیښې پر وخت په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په نړۍ کې د کورونا وهلو شمیر تر 20 میلیونه اوښتی دی. د کورونا وایرس په اړه د تازه معلومات خپرونکي امریکایي جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د سپتمبر تر 8 په ټوله نړۍ کې تر 20 میلیونه زیات خلک کورونا نیولې دي. په دې کې تر 8,02,000 زیات کسان مړ شوي خو تر 13 میلیونه زیات ورڅخه جوړ شوي هم دي. کورونا وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات امریکا، برازیل او هند ځپلې دي. په امریکا کې یا تر اوسا تر 1,80,000 زیات وژلي. په برازیل کې یا تر 1,60,000 زیات او په هند کې تر 70,000 زیات کسان وژلي دي. د بیلاروس په پلازمینه مینس کې د اپوزیشن په مشرۍ کې په 10,000 خلکو د دې لپاره لاریون کړی چې پر ولسمشر الیگزینډر لوکاشنکا د استعفا لپاره فشار زیات کړي. د بیلاروس د بشري حقونو یوه ډله ویاسنا وایي په پلازمینه مینس کې د دې پرونیو مظاهرو پر مهال تر 180 زیات او په برست نومي ښار کې تر ډیر زیات کسان نیول شوي دي. په بیلاروس کې د خبریالانو سازمان وایي چې په نیول شوو کې دوه خبریالان هم شامل دي. د آزاد اروپا راډیو بیلاروس څنګ خبر ورکړی دي چې په ځینو شهرونو کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې هم شوې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې د روان کال د اگست پر 9 هلته په ترسره شوې ولسمشریزو ټاکنو کې درغلي شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې ولسمشر الیگزینډر لوکاشنکا دې استعفا وکړي او له سره دې ټاکنې وسی. خو په دې ټاکنو کې بریالی اعلان شوی ولسمشر لوکاشنکا درغلي ردوي او د بیا انتخاباتو مخالف دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بوروال کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونه د سر د موضوع په اړه د خبرونه په پیل کې متوسطو ویل چې د سر موضوع دا ده چې د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د یوې چاودنې نه پس د پاکستانی پوځ سرتیرو په عام ولس تشدد کړی او د یو عیني شاهد په خبره د تشدد سره د ځینو خلکو لاسونه مات شوي او جوبل شوي. د نه پس سیمه کې خلک وایي چې احتجاج به کوي. دوی غوښتنه کړې چې په ولسي تشدد بند کړل شي. نور تفصیل له سیمې نه اشتیاق مسید راکړي.
د سولی وزیرستان شکتوی سیمه سره تعلق لارون کی قبائل ویایی چه چروارم ستمبر بنے دی پاکستانی فوج پا گاڑی بامی برید ورستا دی پاکستان فوج پا مقامی قبائلو بنے تشدد کڑائی او گانش میر قبائلیون یہ گرفتار کڑی دی. دی شکتوی شگ کلی اسے دن کئی عبد المطلب دی دیگی تشدد دسترگی لی دلائی حال مشال ریڈیو تا پا دارنگ بیاناوی
مشتر ڈرا بادر ویا شویدو جکلا دماکی ویروش حلی پانا باد ثابوتا فاوج روغای سکی چا گرکڑی وی پکور شاڈر خارو پوالل روڈ جوڑا دا پاشے سل نوڈر مزدیرون وی دا ٹول نیولی دی دا غاس خال کی ڈر جیوت نیولای چا تلو سی نور موتی پشے ور موتی دی گرفتاری پالیار شوی چا چوک ونی و پکور شوی چا چوک سڑائی مندکا آوی نیول کوری تلاوڑ سرارو غلی وی چالیس کاسون رو غلی وی پارکو رو گرزی دل چا گر وکڑلی والی لی وی کور نوی سرابوت لل وی ویلل بیا وریا واتا یو سکول جوڑ دی پاش دک دی دی واتا وی بوت لل باس واتا باند کڑل.
دی پشتون جغورن غورزنگ گڑا یا لمزیب ماسید ویایی چنن پتانگ شارک شے دی سولی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر دفتر مختا احتجاج کاوی او پا دا احتجاج شے دی حکومت نا غشتنا کاوی چے دی شکتوی پا مقامی کبائلو دا تشدد باند کڑائی شی.
شکتوی کې دا څو ورځې مخکې کومه پېښه شوې وه په آباد په عام ولسونو باندې د فوج په انتها تشدد شوی و. نو په هېڅ برخلاف موږ د پي ټي ایم د غورځنګ یو ټیم شکتو ته ورولېدلو چې حالات هم معلوم کړي او د خلکو سره هم خبرې اترې وکړي. نو هغه ټیم لاړلو هلته چې څومره هم قبیلې دي هغې جرګه راوغوښتله او په هغې هم دوی دغه پرېکړه وکړله چې موږ به د شکتوی نه باقاعده درومو او عظمت ته او هلته چې کوم د آرمی بیس کیمپ دی یختا به درنا ورکو د کوم خلک دی وړي دي او کوم ظلم به شروع شوی دی. اوس په ټانک کې د مشر په هدایت باندې اوس نن موږ ټانک ولا جمع شوی یو نو دا ته به یو زوردار احتجاج ریکارډ کوو.
سولی وزیرستان سره تعلق لارین کای مدنی فعال آیات پرغال یی چې د فوجیانو او طالبانو جګړې سره د مسجد قبایلو هیڅ تعلق نشتا ځکه فوج دا په مقامی قبایلو تشدد نه کوي.
څنګه خوشګوار واقعیا وشي بیا دغه ورچکشي علاقائی خلق چې کوم دای دار ونسی او دغه ټارچر کو وای وای تشدد په وکو یو تسلسل نه دا خبر راوونه دو بل طرف ته بیا د طالب دی طرف نه دا خلق ته مشکلات دی. د خلق د دوه قوتې په میانسه مکمل سندویچ شوی دی. میش د دوړه قوتې نه ته ویایي چې لیو میجه خلق ته اعلان وکړي چې تاسو مکمل وزیرستان ایواکویټ کې سای خالیه کې سای روو زستای د میش د دغه د په مانسه د چپکلش لیا چې کوم داسې واقعیت یې دغه سره هیڅ تعلق نشته.
مشال ریډیو چې د شک توي شګه ناخل په مقامی خلکو د تشدد په حواله سره د سولی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی سره تماس ونیولی. اغوی وویل
کم چې سر چن سای اپریشن کیږي نو دا خدا سره پتا چې چونکی هغه ځای لازم لی نه کم چې لاندې دي دا ټول جاینټ وی د پولیس او د آرمی سور پر ځای گرفتاری یا تشدد خبر ده. نو د دې باره کې مونږ ته هیڅ څوک لانه راغلی دلته عجیبه کلچر دا دی چې که چر سره زیاتی موشي نو هغه زیاتی کم ځای دی هغه ته نه ځي اړ هم بیلا شي در نه ورکي اوس دی کې که چا ته څه مسله وي خو زه خدا د ناست یم دفتر کې ما ته دې راشي دلته چې بایي دا پوزیشن دی زمونږ دا کس گرفتار دی نو زه به تپوس وکړم نو هغې بس رزلټ راوځي که پولیس نیولی دی که فوج نیولی دی دا پاک سړی دی دا ناجایزه نیولی نو زه بلا ورشم متعلقه خو تپوس وکړم نو جواب به ملاو شي. باقي چونکې تاسو له پته چې نن سبا حالات داسې دي ساؤتھ وزیرستان کې چې بیا د دهشتګردۍ دا واقعې لګیا دي ټیم په ټیم کېږي را کېږي نو هغې کې خو سر چین سټرایک اپریشن بالکل بے شکه ټول ساؤتھ کې شروع دي.
یاد دوی چې په 4 ستمبر شکتو یا ناخل کښې په فوجي ګاډي بامی برید شوی و چې پکښې د یو فوجي افسر سره درې فوجیون مړه شوي او 4 نور پر هرژلی شوي وي او د دغې برید په اړه د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلی و. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم جنوبی وزیرستان کې پاتې کیږي. تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په جنوبی وزیرستان کې د ځمکې په سر د شخړې هواري لپاره ځایي انتظامیه سبا جرګه رابللې ده. دوی هڅه کوي چې د دوتانو او کریخیلو وزیرو ترمنځ شخړه د خبرو لارې هواره کړي. خو د کریخیلو وزیرو یو مشر وایي چې دوی په دې جرګه کې ګډون نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید ناوړو.
د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي دي چې چینی خام زکه بنه د کریخیل وزیر او دوتانی قبایلو مشرانو جرګه سبا 8 ستمبر ته وانشهرا بلل شوې ده. دا وخت په چینی خوا شیسه صورت حال دی. د مولانا غلام حسن دوتانی نه یې وار وایي
کوڑا اسلحه استعمال دي کغټه استعمال دي په دې کې انسانان مرکز دي. دا د انسانیت او د اسلام د نظر دا څه کار خونه ده. په پیل حال اوس وضعیت نارمل ده، آرام ده، خاصه پریشانی نسته. چینی خوا چې کومه علاقه ده، دا علاقه چې تر کومه تیمه پورې حق اقدار ته نه رسېدله، دې علاقه کې به دا مسله روانه وي.
مشال ریډیو چې د چینی خوا مځکه بنې روانې شخړې په باراک شي، د سولی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله سره تماس ونیولی. هغه وویل
کمانډنټ صاحب وایي ایوان او جرګاو سره کوي. تقریبا یو 4-5 دن کېږي بیا فایر نه ده شوه. موږ هر یو فرد سمره سرکاري کسان دي، هغه فوجي دي او هغه سیول دي، ډی پی او سه دي، ون ټول ډېر کوششونه کړي دي لګیا دي. خپل یا درې ځله تلای د سپارټ ته ټول چینی خو زه یو پیرې زه ډی پی او سه او کرنل سه تللی وي او ډېر څو کوششونه موږ په کړي دي په لګیا دي. دواړه فریق چې دي، کا وزیر دي، کا دوتانی دي، چې په اپر امنه جرګه سره او په عزت او په وقار سره دا خبره ختمه شي.
د کریخیل وزیر قبایلو مشر ملک سردار علي ویایي چې حکومت د چینی خام زکنیش خړې شي یو طرفه کردار لوبوي، ځکه دوی د حکومت سره جرګې ته تیار نه دي.
په هیڅ صورت د دغه حکومت سره د دغه بې اعتماد حکومت سره کوم کریخیل جرګه نه وکړو، تر هغه وخت پر نه وکړو چې د پخوم کریخیل باندې اعتبار وکړي. کوم کته خر مشرونه رو واستل په زبردستی سره لشکری ونی او جلینه ته وچو چې زدم تونار غړت الوی ز غریبونه اکشن ته کا آی د نه مانې کړ عثمان او پانا باندې کړ خل وطن په ونی او په دیکشو د پیس ورات باندې کوم کرے خل دیتا جرګاتا نشیتا ير ته څو پرا د دوه طرفا کر وینه وکړي. دا حکومت نه دای دای طرفاره وندای.
د کرے خل وزیر رو دوتانی قبایلیون د حکومت نه غشتنه کوي چې دراونه د مزکی کاشاله شه د خپل کردار ادا کی او قبایل دا د زونی نقصان نه باچ کی. دا د هم یوداوی چې د کرخیل وزیر او دمتونو په مانکشې چوزل اول هم د چینی خوا په مزکه باندې جګړه شوی دو چې پکشه د دواړه لوري نه ډیر کاسون مړ شوی پر هرجلی شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام ترشپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه تا په کوټه کې د بولان میډیکل کالج د بحالی تحریک د غړو لوري د وزیر اعلی د ودانه مخ ته بوک هړتال یا د نخړو هړتال نن سلورم اورستا داخل شوه. د دې لامل پر بوک هړتال نه ځینې کسان به هوښی شوی دي. دوی وایي تر هغه وخت به ناس چې حکومت وختنه وي منلي. دا چې د دوی وختنه سدي او حکومت په دې اړه سکړي او یای کوي دا یو ترين پر راپور کې وره.
د کوټه د بولان میډیکل کالج ملازمین د تیر نو میا سوراہی سے پر احتجاج دی او غشتنه لري چې بولان میډیکل کالج دی د بولان میډیکل پونتون یا یونیورسيټي برخنه، بلکې واکو اختیار دی بیرته وسبای حکومت ته وسپارل سي. په دې ترڅ کې د بولان میډیکل کالج د تحریک بالی للوري د رواني میست د چلری من نیټ څخه په کوټه کې د اعلی وزیر و ودانی ته نږدې پر جی پی او چوک باندې د شلو څخه زیاتو کسانو بوکړتال پیل کړی دی. چلامل نه یوازې په کوټ ښار کې د ټرافیک نظام ګډوډ شوی دی، بلکې اوس پر بوکارتال ناست د ځینو ملازمینو وضع هم خراب شوی ده. په دې ترڅ کې د آل پاکستان کلر کې سټیشن بولان میډیکل کالج مشر او د بوکارتال برخوال عبدالباسط شارات اول چې د تیرو نو میاشتو راهیسې دوی د احتجاج بیلابیلې لارې خپلې کړې، خو حکومت یې غږ نه دی اورېدلی چې له امله دوی اوس و بوکارتال کولو ته مجبور شوی دی.
مخکې ویلو چې زمونږ دا یو مطالبه ده چې بولان میډیکل کالج دی با بحال شي د حکومت زیر انتظام دي شي واپس اور د دې د پاره دلته تاسو ګوري دا خلک دنیا ناستي او مونږ دلته تقریبا د ټیم په بوک هړتال یو هنګر سټرایک او ټل د لاست بریت مونږ دا کول کړی دی دا مونږ د ځان سره وعده کړی دی چې مونږ په دې چلیګو او اوس کم چې دی زمونږ خلک مرګري د بوک هړتال په وجه باندې ډیر کریټیکل کنډیشن کې لاړو اور هغه دا ټیم د اوسم زمونږ یو مرګره په هاسپټلایز دی اور بیگا پدری بجے زمونږ یو مرګره ډیر زیات خراب شو هغه هاسپټلایز شو نو دلته یو سمرګری به شمولی زما په هوش کی اور هغه هاسپټل ته تل نه خوخی نزی دلته کې نه لیکن چونکه په دغه کې نه هوش اواز نه بالکل لار شي بیوشی ته لار شي نو هغه بیا مرګری ورسی هسپتال ته
پر دې محل د بولان میډیکل کالج په خوانی کارکونکو خواج محمد وای چې د کالج څخه ریټایرمنټ اخستې دي لیکن د حکومت له لوري وده ته خپل بقایجات نه دی ورکول شوی چې له امله دی هم و احتجاج کول ته اړ شوی دی
نو موږ په پاکستان ګورمن صدام روز جلاله سبتو وایو چې دا یو صوبه ده زور میډیکل کالج دی دا ولا ورک لاګ خو زړال بنجل کدی دغه وای نو هدي دې کالج نه جوړ شي خو چې زو وځي ته دې شي نو شي جوړ شي څه بلډینګ دی جوړ په پوزګه دا پیژې دي سټوډنټ راوړي پیژې سټوډنټ راوړي اکسپیرینس کی وکی څه څه خدا کا دې نه کو باندې د جوړ څه نستي په پوزګه اوس که خر خو سره په پیژې مړو سرکار دې ځم په پوزګه
په دې اړه چې مکله د بولان میډیکل کالج د بحالی د تحریک د چیرمن عبد الله صافی سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې دوی د احتجاج د لړۍ اوس ولسمې میاست داخله شوی دا خود حکومت له لوري د دوی سره کم کولونه سوی دي پراغه باندې عملی ګامونه تر اوسه پوری نه دي پورته سوی
یو مطالبه ده چې دا کم اکټ دی پاس کړو په 2012 کې دا اکټ کې ترمیم وکړي په دا اکټ کې دا کار وکړي چې بولان میډیکل کالج په بولان میډیکل یونیورسيټي کې زم کړي مردا وایي چې بای یونیورسيټي د جلا خپل سټاف او پوینټ کې خپل فیکلټی دی پوینټ خپل کار دی وکړي د یونیسټی کم ډومین دی کم کار دی هغه دی وکړي د بی ام سی په ریګولر سرکاري اداره و دا سټاف کا فیکلټی دا کنو ایڈمنسٹریشن سٹاف دی دا کر د پدا کی چیزم کا گورنمنٹ سروینٹ د دی اپائنٹمنٹ سوی د گورنمنٹ سروینٹ ایکٹ پتا سو تر اولاد سی په زور ز د ز ما د پښتنې بغیر د ز 1400 کسان د مستقبل په چلا وکړه او زه د مرچ کندل یې او په کې ز غیر محفوظ اوسم ما سرویس غیر محفوظ
شغلی صافی زیاد کړه چې اوس د دوی خلک د بهوشی په لور روان دي او کچا ته څه زیان ورسېدی نو دا غزي مواربه پر حکومت به په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د بیان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې د حکومت سره د دې خبرې احساس دی او نن به د یوې کمیټې د لارې د بوکړ تعلیم ملازمینو سره د خبرو لړۍ پیل شي او هڅه به کوي چې ژر تر ژره دغه ستونزه د خبرو د لارې هوار کړي بل خواته د بولان میډیکل کالج د بالی د تحریک له لوري د احتجاج له امله جی پی او چوک او شاوخوا سړکان حکومت بند کړي دي او په نتیجه کې په کوټ ښار کې ټرافیکي ستونزې زیاتې شوې دي
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو د وشتم اگست نه پیل شوو د پشکال د بارانو لاملا راغلو سیلابونو په چترال سوات او یو شمیر سیمو کې پلونه د رابطو سړکونه او حکومتي ودانۍ له ځان سره وړي په دغو کې په چترال کې د رشین پل سیلابي چپو وړی چې له وجې بر چترال سره د ولس رابطه پرې شوې وه په دغو سیمو کې هر کال ناورینونه زیانونه اړوي خو پوښتنه دا ده چې آیا د دې ودانو د زیانمنېدو پلټنې کېږي او کنه چې په دې کې د کم معیار سامان کارول شوی دی د دې ډیزاین څنګه او نقشې څنګه وي د دې پوښتنې د ځواب لپاره ستاسو پام د راپور ته راګرځوم چې تاسو به اوریدي وړې د مینه پس په خیبر پختونخوا کې د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د 28 اگست نه پیل شوې د پشکال د بارانونو او د دې له امله راغلو سیلابونو د هغه صوبې په شمالي غرایزو سیمو کې یو شمیر سړکونه او پلونه وړي دي په دغو کې د چترال په یو شمیر سیمو کې د پلونو له منځه تللو راپورونه دي خو پوښتنه دا ده چې هر کال حکومتي ادارې د دا ډول زیانونو تر شا سبب قدرتي افتونه بلي خو دا نه وایي چې د دې تعمیرونو د زیانمنېدو نور څه لاملونه دي په دې اړه د چترال اسیسټنټ کمشنر عبدالولی خان وای
مخکیم یو د سیمزله دغه شو نو ورپسې او دغه هم پکې دغه وشو ټیکن په قسمتې باندې د نو په دغه کې ملک کې چې کوم د پکار دا چې دا پرو اکټیو اپروچ باندې یو بل دی کوم له سو اوچت پکار دی چې د الټرنیټیو کنه نو کله د خو ریکټیو اپروچ دی کله چې ورځي کې چې کوم د خلکو د کافي دغه وشو نو دی کې خو خامخ کې یو د انویسټیګیشن په دې کې هم به چې راځه ټول او پرپر پلانینګ باندې ولې نه دی جوړ شوی دا خو پکار چې زله دا دغه کونو د نه بل دی کې اصلې زینور مو چټول پکار لري ټیکن دا محکمہ محکمہ
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چې کله هم ناورینونه ودانۍ زیانمنې کړي، نو په اړه یې پلټنې کېږي او که په دغو تعمیرونو کې د جوړښت، ډیزاین، نقشو او یا په تعمیرونو کې د کارونکي سامانونو معیار کې نقص وي، نو هغه په ډاګه کېږي او ذمهوارو ته سزا ورکول کېږي. آیا په پاکستان کې د داسې تعمیرونو له منځه تللو په اړه په دې بنیادونو پلټنې کېږي او کنه؟ د دې په اړه د خیبر پښتونخوا د تعمیراتي چارو د حکومتي ادارې یا سی این ڈبلیو مشر انجینئر شاکر حبیب وائی
نمبر سے خاص سٹڈیز نہ کی گئی مطلب ساری تاسو یارا خاص سوک ڈیزاسٹر راشی نو سے انویسٹیگیشن رپورٹنگ سسٹم سچ تک نہیں شد مطلب نہ نہیں تک.
ہر کال دا پاکستان پا پنجاب او دا خیبر پختونخوا پا شماری او قبیلی دے لو کی دا بشکال دا بارانونو پر محال سیلاو نرازی او پلونا لاری سڑکونا او حکومتی ودانای زیان منوی خوب پلٹنی نکی گی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه د سحر د نه هنا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدلی شئ. اوریدونکو د پاکستان د ستر عدالت یو قاضی سورز مخ کې د ناموسی وجنو پاړه باندې په یو پریکړه کې ویلي دي چې باید د دې کتنو لپاره د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب یوې ښځې د قتل اوریدنې پر مهال ویلي چې د ښځو د دا ډول وجنو لپاره د غیرت په نوم د وجنې اصطلاح سمه نه ده. نوموړي دا هم ویلي چې د غیرت ټکی نه کارولو سره به د ښځو د داسې ډول وجنو مخنیوي کې مرسته وشي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینې پوهان پر دې اند دي چې باید د غیرت په نوم د وجنې اصطلاح ونه کارول شي، ځکه چې غیرت یا ناموس په پښتونولۍ کې بیلې معنی او صفتونه لري. زمونږ همکاري انیس اجمل پر دې موضوع له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستان سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسا ویلی د غیرت په نوم د یوې ښځې وژنه کله هم غیرتي عمل نشي کېدی. د ډان وسپانی د رپورټ تر مخه جسټس د جمعې په ورځ د یوې ښځې سایمې بیبي د وژنې په تور د هغې د میړه د محمد عباس د اپیل اوریدنې پر مهال زیاته کړه که د داسې وژنو لپاره د غیرت ټکی ونه کارول شي نو ورسره دا پېښې ختمېدی شي. سایما بیبي د 2009 کال په مئی کې وژل شوې وه او د میړه پرسید د پنجاب په ننکانا صاحب تانا کې رپورټ درج شوی و. د سایما بیبی د وژنې د اوریدنې پر مهال قاضي فایز عیسا خفګان څرګند کړ چې په ښځو د تشدد ختمولو لپاره کافي کار نه دی شوی او په پاکستاني ټولنه کې سخت دریزي او تشدد خور شوی او د حالاتو لا نوره د ظلم بڼه خپله کړې ده. په پاکستان کې د ټولنیزو چارو ځینې پوهان هم دا نظر لري چې باید د ښځې یا سړي په خپله خوښه واده یا د کوم تور په ترڅ کې د هغې وژنه له غیرت سره ونه تړل شي. لیکوال او ژبپو نور الامین یوسفزی د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې د غیرت په نوم د وژنې پر ځای د یو قوم د کلتور او روایاتو خلاف ورزي کولو په تور د وژنې اصطلاح وکارول شي.
پښتونولۍ کې چې چرته هم د غیرت په نوم باندې قتل اصطلاح نه ده لیدلې. زما خیال دا خو د انگریزی چې د آنر کلینګ کوم اصطلاح ده نو هغه چې اردو دانی طبقې غیرت کې نام پر قتل باندې را کړی دا او هغه بیا عدل تم راغ کما وخت کې بچي په پښتنه ټولنه کې پرس کدا سی او جینې بوا یا داسې او خزه لکه خدای مکاغي ودا سی کار او کچی هغه به پښتانو د خپل پښتون کلتور خلاف ګڼه که الکو او کجینې نو جینې چې وکار او کنو هغه به هغه تبه وی چې دا دې تور او کړه. آنر کلنگ دا اصطلاح غلط ذکر ده د پښتنو د اصول مطابق چې مې په آنر یا په غیرت باندې چې ستا مثلا ستا ناموس ته خطرې ستا غیرت ته خطرې نو که هغه ښځه وي که سړی وي نو به جنگ کوي او که قومونه وي نو به پی جنگ کوي. دا تاسو دا ویل غواړئ چې لکه یو جینۍ ولک د یو بل خوښ ته او هغه یو بل سره د خوښې واده وکړه نو په هغې باندې هغه وجل هغه جینۍ وجل نو دې ته موږ داسې ویلو چې د مینې واده کول یا د مینې په واده باندې یا د خپل خوښې په واده باندې د جینۍ وجل.
د ټولنیزو چارو پو جمیل چترالی بیا وایي چې د یو انسان وژنه غیرت نشي کېدی او قتل یا دغه سې پیښو ته د غیرت په نوم وژنې ویل د جهالت د وخت څرګندونه کوي.
ناموس یا غیرت خو مرګ نه زیات د ژوند حفاظت دی او هغه په هر قبایلي کلتور کې د هغې دپاره باقاعده پروویژنز دي که پښتونولي ده که هغه پنجابیت دی که هغه سندو کم د هغې روایات دي یا بلوچ روایت تھی ایون پر بلوچو کے مری بلوچو کے خوچی او معشوم بتر سو استطاعت یا طاقت نہ لرلو نو آغب کاغب نے مرگم پورو نو آغب نہ وجلو نو دا خو ثقافتی دی خو ډیر جوور تړون دی خو فی الحال زدور ویل شم چرا کده دی د پاره مونږه داسې یو لفظ استعمال کو چې هغه د ماضی نمائندگی کوي او د اهد جاهلیت نمائندگی کوي نو دا لفظ با گریجولی داسې قسم عملیات او داسې قسم رویه ډیسکریج کوي.
لیکوال سلما شاهین بیا وای په پښتنه ټولنه کې د خوخي واده یا د روایت خلاف ورزي کولو په نتیجه کې د وژنو لپاره به پخه د تورې کولو اصطلاح کارول کېده، خو اوس په رسنیو او د بشري حقوقو په ادارو کې ورته د غیرت په نوم وژنه ویل کېږي چې له غیرت او ناموس سره سمون نه خوري.
د پښتنو خبر بنه کوم د ټول پاکستان کې چې دا څومره قومیتونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، پنجابیان دي، څومره چې نا خبر دي نو هغه خلک نو په خزه د تور او د پیغور او د تانه او د یو بل د غرور په وجا دا جم دې ساګانې پزمک اور خکی کی جم دې په کې خکی شوې دي نو دا د شک په بنا باندې دا ټولر سکیږي د شک په بنا وجلو کې چې ست دې د غیرت قتل وي په دې باندې ما یو نظم لیکلی دی هسې په شک مې وجنه ته خام خام وجنه په کم بابا درته قسم اخرم په کم بابا باندې یقین راشي خو دا خبره چې کوم تاسو د غیرت په نوم د قتل وکړه آنر کلنګ په انګریزي کې وي په اردو کې ورته غیرت کے نام پہ قتل ہوئی او پښتانه ورته دا تور شو دا سپین شو خو زن نه منم چې په دې معاشره کې پښتانه خزا د یری د خوف او احتیاط په وجه د کور نه بهر لاړ شي او صدا سے حرکت کی.
په شمالي وزیرستان کې پولیس چارواکو د مې پښپاړه سم ویلي وو چې د غلطه سور وسې وړاندې د یوې ویډیو خبرې دورستو دوه جنکې خپل خپلوان وشلې دي. په پاکستان کې اکثره په خوخه د ودونو د جنکو یا خزو بغیر له اجازه له کور بهر پاتې کېدو یا وتلو او یا لچا سره د اړیکو په تور د وژنو خبرونه مخې ته راسي او د دې لپاره اکثره د غیرت په نوم د وژنو اصطلاح کارول کیږي.
اردن کو د افغانستان د چارواکی امر الله صالح وای چې د افغان حکومت ډله چې کوم داغه د مذاکرات لپاره د دوه لپاره تیار ده چمتو ده. په دې اړه باندې تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې
د جمهور ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله هر شیبه چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. خو امر الله صالح برای رابلل سیو بحث ته وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې ده چې تر اوسه دغو مذاکرو ته چمتو سوی نه ده.
په عامه اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري زموږ پلاوی تک ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې وروستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یوه هیئت تر سفر وروسته اعلانېږي. طالبانو د شنبه په ورځ مولوی عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکې ډلې نوی مشر عباس ستانکزی د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په قطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویاند په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکې ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوي وې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه شوې لا هم دقیق معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
موږ مذاکرې په اونیو میاشتو او ورځو پورې نه مقیدوو. زموږ د عزت بحث دی که مذاکرې د باعزت سولې سبب کیږي په یوه ورځ مخته ځو. که مودا و غزیده موږ د چا محلویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع دا ده، دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، پښتونخوا کې 12:30 بجې شوي دي. د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ ناورو.
په جنوبی وزیرستان کې د مځکی پر سر د شخړې هواري لپاره سبا جرګه بلل شوې ده. د جنوبی وزیرستان اډیشنل مرستیال کمشنر فهید الله نن مشال رډي تویل چې د دوتانیو او کریخیل وزیرو ترمنځ د جرګه د سپتمبر پر 8 په وانه کې را بلل شوې ده. خو د کریخیل وزیر مشر ملک سردار علي نن مشال رډي تویل چې دوی په دې جرګه کې ګډون نه کوي. د شمالي وزیرستان یو امنیتي چارواکي وایي په امیرالی کې د دوو وسلوالو ډلو کمانډانان وژلي دي. دویل چې دا دواړه مشکوک وسلوال د امیرالی په حسوخیل کې د عملیاتو پر وخت وژل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د توغندیو د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي نن مشال رډي تویل چې د توغندي د سپتمبر پر 16 د شیرزاد ولسوالۍ پر یو کور لګېدلې دي. په نړۍ کې د کورونا وهلو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی دی. د کورونا وایرس په اړه د تازه معلومات خپرونکي امریکایي جانز هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخې د سپتمبر تر 8 په نړۍ کې تر 3 میلیونه زیات خلک کورونا نیولی دي. او د بیلاروس په پلازمینه مینسکی په لسګونه زره کسانو د دې لپاره لاریون کړی دی چې د اپوزیشن په مشرۍ پر ولسمشر لوکاشینکا د استعفا لپاره فشار زیات کړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ خلک د لارو د بندېدو له امله د خوراکي توکو له کمښت او نورو سختو ستونزو سره مخامخ دي. خلک وایي یوه میاشت کېږي وسوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه خښ کړي چې له امله یې ځایي خلک د درملنې لپاره د ناروغانو د انتقال او د خوراکي توکو د قحطۍ سره مخ دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر اج محمد او تازه رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیری وی میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنۍ روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځ کې. کلینیک مریضان نشي ورتلای بیچاره ګان. څه شاوخوا د ولسوالۍ محاصره ده، په 2 کیلومتره کې ولسوالۍ ټوله محاصره ده. هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
اجي محمد او توبای د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یو خامه فرعي لار پرانیسته ده چې د وژد واټان او خراب وضعیت له امله خلک ګرباندی تګ راتګ ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انار فصل حاصل تر رسیدلې، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نسټول ولای.
ولس ودغه ته خره د امید و کله چې اچولې ده د اولاد یو ګل روري چې پیدا کوي هغه د انار په بغداري په دغه باندې پیدا کوي. هغه چې لارې بندې وي انار محلت په باغو کې وراسته شي، څوک مارکیټ ته رسولای نشي، د هغوی بند سجوند وي. هیڅ خپل مسؤلیت نه دی.
بلخوا د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه شي. د دغه کمیسون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکي خلکو 2 تر 3 پورې د سړک غاړې ماین چاودنې شوي.
په لوی لارې کې د شخصو ماینونو وضعیت چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې یا خپل دم کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی. بغیر چې رسمي لارو کې ماینونه شکل شوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم ماینونه شکل شوي دي. تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې 3-4 هلته سیوی دي، داسې ورځ راغلې ده. خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنی په ارغستان کې هر ورځ 2-3 کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشیني څرګندوي او اندېښمن دي چې ورستر بلې بلکې تلفات ورقام په جسم کې ډیریږي.
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوې ده. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي دغه ستونزه حل کړي.
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلی دی. د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ او اطمینان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي دښمن اوس د یو نوي تاکتیک څخه استفاده کوي. د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان عام ولسونه دي تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ، هغوی ته احتیاط کوئ. نور د دوی ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دوی په چوپړ کې دي او انشاءالله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دوی امنیت تامین کړي.
د وروستیو راپورونو پر بنسټ په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله شاوخوا دېرش ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي. بلخوا وسلوال طالبان هم مني چې د یوه تکتیک له مخې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلې. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخته دوام وکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بیلاروس کې د مظاهرو پر مهال په لسګونو کسان نیول شوي دي. په دغه هیواد کې پرون هم له واک څخه د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو لپاره په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. په پلازمینا مینسک کې پرون امنیتي تدابیر ډېر جدي وو. صالح محمد طالب نور تفصیل لري.
د بیلاروس د پلازمینې مینسک د پرونیو مظاهرو په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې د خلکو پراخې ډلې راوتلي. ژوندۍ د وی بیلاروس شرم دی وی شرم شعارونه ورکوي. دوی سره او سپین بیرغونه او بنرونه چې د اپوزیسیون په سیمبول بدل سوي او چارواکو بندیز ورباندې لګولی له ځانونو سره لېږدول. یوه ډله مظاهرهچیانو د جمهوري ریاست مخې ته لاریون وکړ. شاوخوا یې امنیتي ځواکونه له اوبو شیندونکو ټانکونو سره ولاړ وو. په مینسک کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې په دغه ښار کې په لسګونو مظاهره چا نیول سوي او په لویدیز ښار هرودنا او ختیځ ښار ماهیلیو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب سوی دی. په جنوبي ښار هومیل کې هم مظاهره وې. پرون د مظاهرو پر 9 ورځ پولیسو د مینسک د ځینو حکومتي او تاریخي ودانیو شاوخوا اغزن سیم او موانع درولي وو. د ښار په څو برخو کې زغروال وسایط هم تر سترګو کېدل. تر مظاهرو مخکې امنیتي ځواکونو په غیر مجاز مظاهرو کې د ګډون په صورت کې د مظاهره چانو د ځپلو خبرداري ورکړی وو. د بیلاروس د اپوزیسیون عمده مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا پرون له لیتوانیا په یو ویډیوي پیغام کې وویل هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې کښېوتلی دی.
ډېره هیله من یم چې ژر بیلاروس ته د ستنېدو فرصت ولرو. زړه مې ډېر غواړي، غواړو یو موټی یو.
میرمن تسیخانوفسکایا زیاته کړه د بیلاروس وګړي نور پر اوسنی حکومت باور نه کوي. الکساندر لوکاشینکو چې له 16 کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی د اپوزیسیون له مشرانو سره له خبرو ډډه کړې او له سره د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کېدو مخالفت یې هم کړی دی. د ادعا لري چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د 80% رایو په خپلولو سره بریالی سوی، خو د هغه مخالفان او څارونکي وایي په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
په امریکا کې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې رایه چول کیږي. ولسی رائے یا پاپولر ووټ هغه څه وي چې ګټونکي کاندید پرې ټاکل کیږي. خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي؟ ګولایاز یې تفصیل وړاندې کړ.
دو نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشری په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کول لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتلا ډېری مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگټن ډی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې یې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې یې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې یې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې دی شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رای ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکی بلل کیږي، لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی ترلاسه کړي. په 2016 کال کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وې، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 304 او کلینټن 228 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
دا باید تکون کې نوی چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رای لري باید وګټي. په ښکار ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشری انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندیده وم چې تر ټولو زیاتې رایې مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډېر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرل کالج وي. ځینې ریاستونه په زمانه سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې دا ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلونو کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې 2000 باراک اوباما ته رای ورکړې وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نویمې لسیزې راهیسې د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه ده ورکړې. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نوره سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅکله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپله نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې اکثریت امریکایان د اوسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رایو یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي، خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوږد او ستونزمن عمل په معنا وي. دا مهال 1538 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یو ایس ای آی ډی د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو ضلعو کې له کروندګرو سره مرسته کوي چې د انګورو معیاري باغونه جوړ او وپالي. یاد اداره وایي د دې پروژې هدف زراعت ته وده ورکول او د خلکو په آمدن کې اضافه کول دي. کروندګر د دې پروژې هرکلی کوي او غواړي چې مرسته کوونکي اداره باید دوی ته روزنه هم ورکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دا پروژه باید هغوی ټولو سیمو ته وغځي ول شي چیرې چې موسم او خوره د انګور کروندې ته مناسبه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یوسید د خوراک او زراعت نړیوال سازمان په مټ د خیبر پښتونخوا په 2 او د بلوچستان په 4 ضلعو کې د انګورو باغ کرلو لپاره له کروندګرو سره مرسته کوي. یادی ادارې په دې اړه په خبر کړي اشتهار کې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او کرمې ضلع او په بلوچستان کې د ژوب، کوټي، کلات او مستونګ له کروندګرو د سپتمبر تر 28 نیټې درخواستونه غوښتي دي. په خیبر پښتونخوا کې د خوراک او زراعت نړیوال سازمان پروژه څارونکي ضیاءر رحمان د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې دا پروژه د 2013 کال په جون کې پیل شوې وه. دویل دوی څلوېشت باغونه په بلوچستان او درويشت په شمالي وزیرستان کې وار لمخه جوړ کړی وو، کوم چې د په وینا ډېر ښه نتیجه ورکړی ده. ضیاءر رحمان زیاته کړه چې تر ښه نتیجه وروسته د کروندګرو او زراعتي کارپوهانو په غوښتنه دا پروژه نوره پراخوي. د په دې پروژه کې کروندګرو ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه وویل.
چې کمینن سبا په دنیا کې خوښې شوي اقسام دي د انګور، هغه مونږه هلته کې زمیندارانو ته ورکړي دي. کم کتری نظام یعنی د ډریپ اریګیشن سیستم ورته وایي، یا د تارول نظام چې هغې ته ټریلسینګ سیستم وایي، او د دې باغونو د حفاظت لپاره مونږ هغې ته فینسینګ هم ورکړی دی، یعنی کنډه تار تار مونږ ورکړی دی چې دا باغونه د هر قسمه ځناور نه یا چې کوم هلته کې غواګانې سریږي یا چیلې سریږي د هغې نه دا محفوظ وي.
ضیاءر رحمان وویل چې د کروندګرو د اسانتیا لپاره دا ځل درخواستونه په اردو ژبه اړولي او په ټاکل شوو ضلعو کې په اسانه ترلاسه کېدای شي.
پروس کال چونکې د خلکو لږ شانتې دغه وو چې دلته خلک بې تعلیمه دي او په انګریزي باندې نه پوهېږي، نو سکال موږ د هغې د اسانتیا لپاره دا درخواستونه او دا تفصیل چې کوم دی یا دا په اخبار کې چې کوم اډورټایزمنټ راځي دا موږ په اردو کې هم تبدیل کړی دی. او اپلیکیشن فارم چې کوم دی هغه هم متعلقہ ضلع دفتر کی نظرات و التحم میں لوی کی اور متعلقہ چکم اقوام متحدہ دفتر دینو پا آگے کیوں ہم دا درخواستوں پا اردو کی زمینداران رونو تا چکم دے آگا موجود دی.
نموړی وویل چې د درخواستونو ډکول او دوی ته لیږل خورا آسان او ساده دي.
او درخواست کې چې کوم دی خپل متعلقہ تفصیل چې څه دی هغه تاسو ډکې، خپل شناختی کارت او خپل چې کوم د ځمکې کاغذ دی هغه دی وسره ولګی، او په هغه درخواست کې چې کوم دی په هغه کې زمونږ ایڈرس ورکړی شوی دی چې په هغه ایڈرس باندې تاسو چې کوم دی مونږ ته د پوسټ په ذریعہ هم را لېږلی شي، او پوسټ ته ګراني نو بیا د زراعت دفتر کې جمع کې او یا چې کم دی د عالمی اداره پراکو زراعت چې کم دفتر هلته کې چې کم دی اغی ته پاواله کوي او دا به مونږ ته رسی.
د شمالي وزیرستان یو کروندګر ساکین الله مشال راډیو ته وویل د دوی په ضلع کې انګور دومره کیږي چې یوازې د همدې ضلع ضرورت پوره کړي. د د په وینا که چیرې ځایي کروندګرو ته روزنه او مرسته ورکړل سي نو د یادې سیمې د انګورو پیداوار به دومره زیات سي چې بیا به نورو سیمو ته هم وړل کېږي.
مونږ وایو چې دغه پروګرام نور هم پراخي چې ټولو نه مخکې دي داسې پروګرامونه وکړي کلي په کلي باندې کمیټې ورته تیاری کړي پروګرامونه وشي چې د حال د دې نه خبر شي چې یاره د دې څومره ګټې دي. نو په کار دا ده چې خپل لوکل کسان پکې انوال کړي او دې داسې کارونه وکړي چې هغه هر ځای ته ورسېږي. اوس خو مونږ صرف د دې دپاره محدود دي چې وخت میرانشا ته راشي او میرعلي ته راشي. حالانکه وزیرستان ډېر غټه علاقه ده په چار دا ده چې دې د تحیل ته هم ویزیټونه وکړي دې شوال ته وکړي.
د کورمې زمیندار ګل احمد مشال راډیو ته وویل چې د یادې ضلع جلمی نومې سیمه د انګورو پراخ باغونه لري او دا انګور بیا هم دومره نه دي چې کروندګر یې نورو سیمو ته یوسي.
نو موږ دا ویل غواړو لکه ویزیټ ته دوی وکړي نو داخل دوی دی انګور کومه فائدہ دی او اغه نه خبر کی نو امید داره ته ټول خلپ دي ته تیار شي خپل پټه کی دا انګور ولګي.
په ژوب کې د انګورو باغ لرونکو پښتونیار شیرانی مشال رډي ته ویل د اسانتیاو او اړوند روزنې نشټوالي لکبله په ژوب کې د انګورو پیداوار دومره نه دی لکه څومره چې کېدای شي.
ژوب د واسې د بارانو په رینج کې دی لدی وجه انګورو فصلونه خرابېږي. نوې شکه سمونه انګور چې هغه مطلب د بار ملک وی چې هغه د موسمونو د واسي مقابله کوله چې شام انګوري نو په کار دي چې کروندګرو ته هغه انګور تاکونه ورکړل سي چې هغه شپه پیداوار ورکړي. دوه مداد چې دلته سنسي بنیادو باندې مرسته ورسره وکړي په کار دي چې هغه جدید طریقه کار باندې د انګورو کښت کروندا وسی.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکریټری عبدالرحمن بازی مشال رډي ته وویل د امریکا نړیوالی پرمختیایي ادارې یوسید دا پروژه د سټایل ورده خو د په وینا باید هغو ټول زلو ته وغځول سي چیرې چې انګور کېدای سي.
یعنی موږ د زمیدار په حیثیت بلوچستان د پاره درې فصله موږ و چې یو پسته خواته ولاړ سي څوک د انګورو خواته ولاړ سي او د بادامو خواته ولاړ سي او د زیتونو خواته. نو د انګور په اغو کې یو ترګور د بهترین فصل دی چې دا دریم کال و زمیدار ته بالکل فصل ورکوي او په کم اوبو باندې هم دی ورداشت کوي او لوی خبره ده چې دی د سل کالو بعد ځواني جی. نو دونی غټ عمر چې دی په بلوچستان کې ما سی وای به د شنې د درختو بل یک یو فصل نه لري.
د کروندګرو په وینا اوس مهال د پاکستان په پښتونو سیمو کې په مجموعي توګه د انګورو پیداوار دومره نه دی چې د یادو سیمو ضرورت هم پوره کړي او د زیات آمدن لپاره دوی د ملک نور برخو ته هم یوسي. دوی وای کله کروندګرو سره د پرمختللو وسایلو مرسته وسی او دوی ته په زراعت کې مسلکي روزنه ورکړل سي نو انګور د روزګار او آمدن یو لوی وسیله کېدای سي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پښتو ژبې وتلې لیکوال او سرنکار ډاکټر پرویز مهجور د ایتوار په ورځ لدی دنیا سترګې پټې کړې او په خپل پلرنې دیرانه او خار خیشکو کې خبره ته وسپارلې شو. نوموړي یو شمېر تحقیقي مقالې او مقدمې او کتابونه لیکلي او تالیف کړي. په دې اړه نور تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د پښتو ژبې وتلی لیکوال، څېړنکار، شاعر او ادیب ډاکټر پرویز مهاجور د ستمبر په شپږمه د ناروغۍ وروسته له دې دنیا سترګې پټې کړې او هم په دغه نیټه په خپل پلرنۍ ادیرا نوخار خیشکو کې خاورو ته وسپارلې شو. ډاکټر پرویز مهاجور په کال 1952 کې په نوخار خیشکو کې د زرین خان کره زیږېدلې او ابتدایي زده کړې په خپل کلی کې وکړې او دارنګ یې په کال 1978 کې په پښتو او په کال 1978 کې په اردو ژبه کې د 14 ډیګري تر لاسه کړه. لدی رستو نوموړی د یو سړنکار په هیڅ په پښتو اکیډمي په خبر کې خپل دند پیل کړه. ډاکټر پرویز مهاجور 12 کتابونه لیکلي او تالیف کړي چې پکې پی ایچ ڈی یا د لوړو زده کړو په پیرو خان تحقیقي مقاله، ملا ارزانی خیشکی او دارنګ روحاني تصوف، واصل روحانی، د ماشومان روایتی سندرې په اردو ژبه کې او پر رحمان بابا، غنی خان او حمزه بابا یې تحقیقي مقالې شامل دي. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وایي د ډاکټر پرویز مهاجور تګ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې داسې لیکوالان او سړنکاران په پیړو کې چرته یو پیدا کیږي. شاعر او ادیب پروفیسر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وایي،
پروفیسر ډاکټر پرویز مهاجور خشکی یو ډیر زیرک شړنکار او یو ډیر زبردست قسم نقاد و. د دې سره سره شعر یې هم ډیر فلسفیانه او ډیر حکیمانه لیکو، خو د دې اصل میدان چې و نو هغه څېړنه وه، ریسرچ و. او د ریسرچ په میدان کې زمونږ سره دغسې اعلی معیاري لیکوالان، اعلی معیاري محنتیان خلق ډیر کم دي. او پرویز مهاجور چې دی نو هغه ډیر اتنټیک سړی و، خصوصا په روحانیانو باندې
همدارنګ په چارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر مهم وزیر اووی، پرویز مهاجور په تحقیق کې ډیر لوی کار کړی.
ډاکټر پرویز مهاجور صاحب زمون د اثر یوازینی داسې څېړنکار وو چې په هغه د پښتو اکیډمۍ کې موجود او بیا پښتو اکیډمۍ نه د پینشنی کېدو نه وروسته زه وایم چې دا اداره په دې باندې یتیمه شوې ده. په دې ادارې کې یوازنی داسې آخري کس وم چې چا ته به سترګې وراوړې دی چې دا به تحقیق کوي.
د دې لیکوالانو وینا ده باید چې حکومت د ډاکټر پرویز مهاجور لیکل شوي کتابونه په نورو ژبو وژباړي چې دارنګ دا نورو قانونو ته ورسي. بل پلو د خیبر پښتونخوا حکومت سوسو وار ویلي دوی د ژبو د پرمختګ او د لیکوالانو د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې سخت کال به د اډې فارم اړوند خورما باغ د تیر کال په نسبت درې برابر زیات حاصلات ورکړي. دوی اټکل کوي چې دا بڼبا په لومړي ځل شپږ ټنه خورما تولید کړي او په راتلونکو 5 کلونو کې به تر 1.5 ټنو پورې حاصلات ولري. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
نږدې 15 کاله د مخه د ننګرهار کانال چې اوس د ننګرهار وادي کرنیز شرکت په نوم یادیږي په سلویغ جریب ځمکه باندې 2200 خورما بوټي کېنول. سکل په دې بڼ کې تر 1400 بوټو پورې حاصل ورکړی دی. د اګست په شپږمه نیټه د یاد بڼ مسؤلینو د خورما د حاصلاتو په راټولولو پیل وکړ او تولیدات یې بازار ته وړاندې کړل. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت رئیس عبدالقهار حیدری له بڼ څخه د خورما د راټولولو پر مهال رسنیو ته وویل،
دا باغ چې په سلیغ جریب ځمکه کې جوړ شوی او 2200 بوټي خورما پکې کرل شوی دی. زمونږ د اټکل له مخې دا باید تقریبا تر شپږ ټنو پورې خورما وکړي. خورما په ننګرهار کې او په مشرقي کې چې بهترین اقلیم لري دلته ښه نتیجه ورکوي. توقع مې دا ده چې دغه سکتور یا دغه بخش ته هم د حکومت دغه زیربته ذاتی ادارات، هم مؤسسات او هم شخصي خلق په دې بخش کې سرمایه گذاری وکړي.
د ننګرهار د اډې پارم د خورما بڼ مسؤل عبدالقیوم اطرافی مشال راډیو ته وویل، تر دې مهاله یې یوازې 1400 خورما بوټي القا کړي او ښه حاصل یې ورکړی دی. د د په خبره په پام کې لري چې په راتلونکو 50 کلونو کې د بند پاتې بوټي هم مصنوعي القا کړي چې ورسره به د خورما حاصلات تر 1.5 ټنو پورې لوړ شي. نوموړی وایي
نر خورما موجود نه و کومې ورځې نه چې زه دلته راغلم موږ د مقامات سره مشوره وکړله او هغوی ما ته دا اجازه راکړله چې ته په دې کې مصنوعي القا وکړه. نو زه لاړم د نورو ځایونو مې د نرانو خورماو ګرده راوړله او په دې کې مصنوعي القا وکړله په 150 ونو باندې چې هغې ډېره ښه نتیجه وکړله. بیا تېر کال په 100 ونو وکړه، سږ کال په 300 ونو وکړه. چېرته دا 2200 په دغه شي نو انشاءالله چې زمونږ 15 کاله بعد 150 ټنو پورې زمونږ به اعظمي تولید د دې باغ.
د ننګرهار نل کرنیز شرکت مسولین وایي چې په راتلونکي کرنیز سیزن کې به په 100 جری بزمکه د خورما بڼونه جوړ کړي او ورسره به په نرسریو کې د خورما بوټي بزغلی هم نهال کوي. د دوی په خبره د ننګرهار په ګوشته، روداتو، کوټ او خوږیانو ولسوالیو کې ځایي زمیندارو ته د خورما باغونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د نورو ولایتونو زمیندار هم د خورما بوټو کرلو ته وهڅوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. دا مشال رادیو دا